السلام عليكم استري مشي وخده سهار وبجي شوي نن جمادة د تورلسوم کال د خبرگولی یوشتم د دوزرو یوشتم کال د جون یولسمه د امریکا غاشنا رادیو پروگرامونه ختم شول د دایزه صفی ولستان اگزایمو د ازادی رادیو سارنې خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری خرغ لاستوایم وړاندې اوري د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلاری او ترهګری هر بڼه مردود او بلل او په ګړې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر ښه تصمیمونه ونیول شو. بعد اعلامیې هم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لار نه ده. یوازې موږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یې و تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال هغه نم چې ما کار وکړم ته دوه وری منفی مرا کړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات دی هغه ویلې چې دغه سې د مونږ ولایت کې بدبختی زیاته ده جنگ ده.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټ واخیستې. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا د غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزه لنډ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجه جنگ به شدت
هلته لشپی راهیسه جګړه تاوده روانه و. ځواکونو ته په وخت مرسته و نه رسیده او هغوی له دې ځایه خاناباد ولسوالۍ ته شاتګ وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤول چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاتب پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي دې لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ازادي راډیو ته غوښتست ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9:00 بجو او 20 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه ترموج لوړه ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې. د راشد خان د 5 وکټو خبر هم واورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 5 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets for
Lahore Qalandars yosul awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpito mandu isar shu che pake Rashid Khan 5 wicket o muhim role ada kar. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرون وویل چې مفتي سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې نیول شوی دی. دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستانی ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او د دومیانتارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په 4 میاشتنی زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا هدا اکثر 3 کاله بند او 45,000 یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.1 کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.25. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.25. مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل شوی د تودوخه لوړه درجه 8.9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.25 اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادهیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. دا چې پریکړه لیک کې څه ویل شوي د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالي او افراطیت هره بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونۍ غونډې په پریکړه لیک کې د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده، یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسېږو. او د پاکستاني علماو تر تاکیده مو د افغانستان د علماو تاکیده مو چې جنگ مردود دی زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان دنیا علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کېږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و همریدل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دیني علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي ختاس ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول در ډېره حده پورې که چېرې موږ ته څوګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې دا د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېښول چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغسې یو کنفرانس جوړېږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنګ په مسلې باندې بحث کوي د دیني لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولی شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدو بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنګ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنګ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېښول شي بالاخره یو دوام.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکاریو د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دیني علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی نو نور به هم تاثیرات زیات وای، خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د اوسنی جنگ باندې. په دغه اوسنی شرایطو کې نسبت و هغه نورو شرایطو ته دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کنفرانس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونه دا مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چېرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنګي الوتکو او بې پیلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه اخلي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. د لویدیځ بله خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالي او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناټو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناټو د سرمشریزي ترڅنګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناټو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستانه په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې له افغانستانه ووسي. نیویارک ټایمز په روسیو کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې دا پوځیان له افغانستانه ووسي. خو امریکا به خپل ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې خوندې کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورځپاڼه هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه دې مسؤلیت ته غاړه نشي. ډیلی سبا لیکي انخرې وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 24 افغان کډوال له آلمان نه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر والته زه به مې مزوه هر څه مې خپل
دا د سلریش کدن جمشید غږ دی چې د بیرته راستنېدو په اړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت اوسیدونکي د نامنۍ او د یوې روښانه راتلونکي هیل وړ کړ چې شپږ کاله مخکې د آلمان په لور وخوځېږي. د وایي سره له دې چې هلته آلماني ژبه زده کړه او کار هم وموند خو د کډوالۍ غوښتنلیک یې رد شو. له آلمان نه د جمشیر په څېر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل اسپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و مالیات مې مر کړی و سال له هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه. په دې وجه باندې چې ماته منفي په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپله قاضي یا وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه وویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده جنګ ده زه نسم تلی چې هلته لاړ شم د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعویدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 200 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ 30 شاولي دی چې وایي په ایران کې له 24 اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي مېرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشن بی پورز می ډیپورټی راغله راته ویل تبې اطلاړ شي ورته و می ویل ما د پناه غوښتنې غوښتن لیک ور کړې او څه بکی راته ویل وخت نشته به ډیپورټ شي. دلته خرڅون کې نه وینم ډیر اندېښمن یم په ځان ډارېږم دلته لوي شوې نه یم ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاری سره له دې چې پر نامنه یو اندېښنه خی وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې ترسره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د ښاغلي انصاري په خبره له 2014 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوي شمیر په ټوله کې 15,203 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.5 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډیری په ایران او پاکستان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا اوو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برېټانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کووید-19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسئلو کار وکړي. جانسن له بریتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
We covered a huge range of subjects and
موږ پر ګنشمیر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپل د بایدن خبرې واوریدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده، دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلي دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 5 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
لاندو خبرونو ته خراغلی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستین دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحا کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عام روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و، او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په 4 میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس درته وایي چې څه کار کوي.
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سړکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډېر زر درته کثیفوي او هر څه هر چېرته اچي؟
بس کله مونږ پاکو بیا خلک ورځي بیا زمونږ همدغه کار دي. بس هغې واچي مونږ پاکو. بس
څومره پذابې دي خلکو سره؟
والله ډېر خل داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچي، مثلا ځنګلي بځای نه اچي، دولې ته نه راوړي، بس اوله دانۍ نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچوي، هر څه چېرته چې برابر شي ما ځای کې واچوي.
له موټره دې هم خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شی نه چی
پتي؟ بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوري، بس هغه واچي. بس کله بوتل انرژي دغه شی.
افغانستان غوندې ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوی خلک دی دور از آزراغ. بس یک تعداد خلک پویگی که اگر زنگلی خود زایت رسید یک تعداد بس از جای واچی واچی. بس
سارتر بیگا با چوم را کسافات دی سرکو طوله؟
مونږ خو ولا ډېر دولو بس ډېر مونږ غوندو بس کله یو موترم غوندو کله نیم موترم بس دم در ځای برابرې یو ځای نه تو سایه نایاب ده مثلا بس هر ځای ماشومان پودریان ډېر هغه کې جنگلی جوړوي بس سرک واچي یا به ګلدان واچي یا ځای واچي
څه غواړي له خلکو نه چې د ښار په پاکۍ کې له تاسو سره څومره مرسته وکړي
مونږ د خلک نه غواړو کړو بس خلک مونږ سره امداد وکړي زمونږ سره کار وکړي ښاروالۍ سره یو ځای شي اوس ښاروالۍ داسې رسولی مثلا بهر کوڅه وار بازار مثلا کارګر تنظیف کړي مثلا خپلو خلک مونږ سره اشتراکنه کړي مونږ نشي کولی کړو سره
څومره دې خوښېږي چې ته ټوله ورځ تنظیف کاري یا پاکاري وکړي
والا زمونږ هم دغه کار مونږ د دې کې شکر وباسو بس د دې کې رزق حلال پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس شکر وباسو
ډېر زیاته مننه
خیر اوسئ